د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. دا خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. جمهوری رئیس د کابینې پاتې لس کاندید وزیران معرفي کړل. دا راپور په څو شیبو کې اوریدلی سئ. په پیل کې له اسمت سروان نه خبرونه اورئ.
د افغانستان حکومت د کابینې د پاتې چوکیو لپاره کاندید وزیران ولسی جرګې ته معرفي کړل. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له پاکستانه د راکټي حملو د درولو غوښتنه وکړه او سعودي عربستان وایي د حوثیانو یوه بی پیلوټ الوتکه او یوه بیړۍ یې ویشتې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست نن دوشنبه د کابینې د پاتې غړیو نومونه اعلان کړل. د ولسمشر غنی ویندوی صدیق صدیقی په یوه خبري غونډه کې وویل بشیر احمد تیانچ، نثار احمد غوریانی، قدرت الله زکی، معصومه خاوري، انوار الحق احدی، محب الله سمیم، فضل احمد معنوی، نور رحمان اخلاقی، عباس بصیر او سید منصور سادات نادری د باور رای د ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته معرفي شوی دي. ظاهرا دا هغه کسان دي چې عبدالله وړاندیز کړی دي. د سیاسي موافقې پر اساس د کابینې د نیمایي غړیو د معرفي واک عبدالله ته سپارل شوی و. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپور کې وړاندې کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزارت وزیر وایي نن د خپل کار په دفتر کې د پاکستان د باندنیو چارو له مرستیال وزیر سره د پاکستان له لوري د راکټي حملو د درولو غوښتنه وکړه. د پاکستان د باندنیو چارو مرستیال وزیر سهیل محمود د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان پاکستان د عمل پلان په پړاوي زغونډه کې د ګډون لپاره د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته راغلی دی. د بهرنیو چارو وزارت له خبر پاڼې سره سم حنیف اتمر له سهیل محمود سره په کتنه کې هم د راز غوښتنه وکړه چې پاکستان دې د ډیورنډ کرښې په دوکه د تاسیساتو جوړول و دروي او د دوه هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لارې دي نه بندوي. د ولسمشر لومړی مرستیال ویل سیل زپلو سره له لومړنۍ او بیړنۍ مرستو وروسته به ویجاړ شوی تاسیسات بیا ورغول شي. امر الله صالح دا خبره له وروسته یو سختو سیلونو وروسته وکړه چې په څو ولایتونو کې مرجوبلی او تاوانونه پیښ کړل. د شاغلی صالح د څرګندونو په اړه د مطبوعاتي دفتر مشر رضوان مراد ازادي رادیو ته وویل
لومړی ماوین صاحب څو ځله په دې اړه له ولسمشر سره مشورې کړې دي او د دولت مشرتابه دې ته ژمن دی چې ټول تاسیسات، ټولې ودانۍ او ټول هغه دولتي ځایونه چې د سیلاب او د روسي آفتونو له امله زیانمن شوي یا له منځه تللي هغه به بیا په اساسي ډول رغول کیږي.
صالح همداراز ویلي چې د پروان د کانال یا اوبلارې د پاکولو او بیا رغولو کار په چټکه روان دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما وایي امنیت شورا ته په خپل وروستي راپور کې له ټولو افغان خواوو غوښتي چې په خلاینې ته د ژمنې په روحیه د سولې خبرې پیل کړي. ټاکل شوی دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په اړه د یونما په درې میاشتنی راپور خبرې وکړي. یونما نن پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې د افغانستان په اړه خپل راپور کې د سولې ټول شموله پروسه د دایمي حل لري تر ټولو ښه هیله بلل ده. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی او د امنیت شورا له پریکړو سره سم سرمشي په هرو درو میاشتو کې د افغانستان د انکشافاتو په اړه امنیت شورا ته راپور وړاندې کوي. نامعلومو وسلوالو په مشانو جرګه کې د زابل د خلکو پخوانی استازی محمد حسن هوتک تیر شپه په خپل کور کې وواژه. د کابل پولیسو د دغه ښار په قلعه‌ای وزیر سیمه کې د هوتک وژل کېدا تایید کړه. محمد حسن هوتک په خوا د مشانو جرګې انتصابي غړی و. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي سر لننه به په ټول هیواد کې درست ورزشي فعالیتونه پیل شي. د دې کمیټې سکرتر جنرال یونس پوپلزی ازادي رادیو ته وویل که څه هم له وړاندې یو شمېر ورزشي رشتو فعالیتونه پیل کړي وو خو د عامې روغتیا وزارت د کورونا پر ضد د استرار کمیټې د پریکړې پر اساس اوس ټولو ورزشي فعالیتونو ته اجازه ورکړی شوې.
داخلی سیالی به تر سره شي، خصوصا په داخله سالون کې چې کوم سیالی دی یا په داخله جمنازیمونو کې چې دی هغه ته ډیر زیات جدي توجه کیږي.
ښاغلی پوپل زی په عین حال کې ټینګار وکړ چې هڅه به کیږي د سیالیو په محل د نندارچانو شمیر کم وي او د غشان روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیول شي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان پوځ وایي مشکوکو سخت دریځو د افغانستان پولې ته نږدې درې پاکستانی پوځیان ووژل. د پاکستان پوځ وایي دا پیښه پرون هغه محل وشوه چې پوځیانو د تلاشۍ عملیات کول. پوځ وایي د جنوبي وزیرستان په دې برید کې څلور نور پوځیان ټپیان شوي دي. د پاکستان د دولت کومي وسلوالې مخالفې ډلې د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. سعودي عربستان وایي په یمن کې دغه هیواد په مشه ائتلاف د حوثیانو یو بې پیلوټ الوتکه او یو کوچنی بیړۍ مخکې تر دې چې په سعودي عربستان کې هدف ته ځان ورسوي ویجاړې کړې دي. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس وایي چې په بیړۍ کې چې لری کنټرول یې ده چاودیدونکي مواد بارو. د یمن حوثیانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د سعودي خبري اژانس ویلي چې د حوثیانو بې پیلوټ الوتکه د سعودي عربستان د ابهان نړیوال هوایي ډګر لور ته روانه وه. او د امریکا د متحده ایالاتونو د ویسکن ایالت والی له ولسمشر ډانلډ ترامپ څخه غوښتنه کړې چې د دې ایالت مرکز کینو شاشار ته د سفر پر پلان بیا کتنه وکړي. یو بنی وړاندې په دغه شار کې د پولیسو په ډزو د یو افریقایي ولاسل له وشل کېدو وروسته تاوتریخوالی پیل شو. ټاکل شوې ده چې ولسمشر ترامپ دغه شار ته سبا لاړ شي او هلته له قانون نافذونکو چارواکو سره وویني او د ناکراریو له کبله پیښ شوي تاوانونه ورسوي.
تاسو زده رادیو ته واجیست. اورې چې جمهور رئیس د کابینې پاتې پیشنهادي وزیران معرفي کړل.
د هیواد جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جلا فرمانونو له لارې د کابینې پاتې غړي په لاندې ترتیب تعین او د تایید رایه ترلاسه کولو لپاره د ملي شورا ولسی جرګې ته معرفي کړل.
دا هم ورچ عبدالله د ملي پخلاینی علي شورا د غړو پر معرفي کېدو انتقاد کړی دی. د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره دولت وزارت وایي چې په اتو ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو احتمال شته.
موږ د ګلونو لمنځ دي د خپل یو ولایت دې کېږي چې د سیلابونو کې ډیرواله او لوړواله فکر راشي. دا باید وایم چې د اني سیلاب مخنیوي یو څه ځمند دی د نور نړۍ کې تلفات لري.
د اورزګان د چنارتو لارې وسلولو طالبانو تړلې او خلک له قحطۍ سره مخامخ دي.
اولار مل تر اخلاص سی ای اورور مسلمان کومک راشو کی
په بهرونی موضوعات کې نن له طالبيب څخه لومړنی البته مستقیما د ابو ظبي پر لوري والوته. دو اونیزه پروګرامونه هم په همدې خبرونه کې اوریدلای شي. د هر ماشوم لپاره او د لوبو له میدانه ورزو د خبرونه درو پورونو برخه ته ولس مشر محمد اشرف غنی د جلا فرمانونو لالارې د کابینې پاتې وزارتونو کاندید وزیران اعلان کړل. د ولس مشر ویان نن په یو کانفرنس کې ول چې دغه کسان به ډیر ژر ملي شورا ته د باور رای اخیستلو لپاره معرفي سي. ولسی جرګې د کابینې د پیشنهادي غړو د اعلان هرکلی کړی دی. خاطر پردې ستا موضوع تعقیب کړي نور جزئیات راکوي.
د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ یعنی نن په کابل کې د وی خبري ناست پر مهال د ولسمشر د جلا جلا فرمان ابني پاتې غړي هم ولسی جرګې ته معرفي کړ. خاغلی صدیقی په دې اړه وویل
د هیواد جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جلا فرمانونو له لارې د کابینې پاتې غړي په لاندې ترتیب تعین او د تایید رایه ترلاسه کولو لپاره د ملي شورا ولسی جرګې ته معرفي کړ.
د افغان حکومت لوري ولسی جرګې ته په معرف شوی او کسانو کې بشیر احمد تنج د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته، نثار احمد غوریانی د صنعت او سوداګرۍ وزارت ته، قدرت الله زکی د ترانسپورت وزارت ته، معصومه خاوري د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ته، انالحق حدید کرن او بولګون مالداري وزارت ته، محب الله سمیم د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت ته، فضل احمد مانوی عدلی وزارت ته، نور رحمان اخلاقی د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ته، عباس بصیر د لوړو زده کړو وزارت ته د نوماندانو په توګه معرفي کړ. همداشان سید سادات منصور نادری د سولې په چارو کې د دولت وزیر په توګه ټاکل شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان ولسی جرګه د حکومت له دې اقسام څخه ارکلی کوي. د دې جرګې د تقنینی فرمانونو کمیسون مشر غلام فاروق نظری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې کار سره به په حکومتي کارونو کې تر ډیره کچه منظم والی راشي. هغه وایي
کابینه د جمهوری اسلامی افغانستان جناب رئیس جمهور اعلان
کړ دوی د افغانستان ولسمشر چې کابینه بشپړه کړ ډیر نیک کار وکړ مونږه هر کله کوو مونږ هم په شایسته سالاري توان او استعداد سره دوی ته د باور رای ورکو او کوم کسانو د باور رای تر لاسه نکړه له ولسمشر څخه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره نور کسان مؤتمر فکری خغلی نظری وای ک په معرف شوی او نوماندانو کې دوه تابعته کسان هم موجود وي د اساسي قانون لمخې به هغوی ته د باور رای ور نکړل شي افغان حکومت په داسې حال کې د خپل کابینه پاتې غړي ولسی جرګې ته معرف کوي چې اوس مهال د جرګه د رخصتۍ په حال کې ده
و مردل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د جلا فرمانونو لالارې د کابینه د پاتې وزارتونو نه کاندید وزیران اعلان کړل دا افغانستان ولسترګې د اعلان هرکلی کړی دی د پانتون استاد محمد شفیق امین را سره له کابل د ټلیفون په مستقیم تماس کړی امین صاحب خبرونې ته شرغلست ستاسو نظر څه دی چې د کابینه لپاره کاندید وزیران ولې دومره په ځان معرفي کیږي
سلامونه تاسو ته ټول د اوریدونکو ته زه فکر کوم چې اساسي مسله هغه رقابتونه دي چې د انتخاباتونه راولار شوله او له انتخاباتونه وروسته سیاسي هوکړه رامنځته شوه د دوه ټیمونو تر مابین او د دغه هوکړې په عملي کېدو کې یو لړ ستونزې وې زه فکر کوم چې دغه ستونزې د دې باعث شوې چې د حکومت تشکیل او د وزیرانو تعیین او ولسي جرګې ته د هغوی معرفي کول یو څه ځان پکې راشي نو زه فکر کوم چې اساسي مسله هغه رقابتونه دي چې د انتخابات په وخت کې موجود و او تر اوسه پورې د حکومت تشکیل باندې سیوری غوړولی دی او دغه ځنډ هم د همدې له امله رامنځته شو
اوس چې دغه کسان معرفي سول څه فکر کوئ چې هغه سیاسي کړکېچ چې په دې برخه کې موجود و حل سوی دی که فکر کوئ چې بڼه به یې اوس بدله سي
یو څه به د سیاسي کړکېچ لپاره امیدونه شته دي چې حل بشي ځکه یو توافق وشو دغه کوم وزیران چې نمونه خپاره شوي دي په دې باندې چنې وهل شوي دي د دواړو ټیمونو تر منځ دا د پسیپ ولسي جرګې ته ولسي جرګې به دوی ته د باور رایه ورکوي که چیرې وي چې ولسي جرګې دوی ته د باور رایه ورکړي خو مسله به حل شي تر یوه حده او که چېرته ولسي جرګه د باور رایه ورنه کړي نو نوې څېرې باید معرفي شي نوې څېرې ښایي بیا د دواړو ټیمونو تر منځ باندې د نظر اختلاف راولار کړي هغه څوک کوم کسان چې معرفي شوي دي د ډاکټر صاحب عبدالله د ټیم لخوا نه هغوی ټینګار کوي چې همدغه کسان باید وي خو ولسمشر ټیم زه فکر کوم یو لړ ملاحظات لري نو زه فکر کوم چې تر یوه بریده پورې به هیله شته ده چې دغه کړکېچ به حل شي اما که ولسی جرګه دوی ته د باور رایه ورنه کړي کېدای شي دغه کړکېچ بېرته له سره راپورته شي
د کابینې په دغو کاندید وزیرانو کې د وړتیا معیار څومره په پام کې نیول سوی هغه څه چې حکومت په وار وار د هغې ژمنه کړې ده
له بده مرغه چې د وړتیا معیار ډېر په پام کې نه دی نیول شوی څو مسلې دي یو موضوع دا ده چې د وزیرانو په ټاکلو کې قومي برخورد شوی دی یعنې په یو ډول قومي انډول باندې ویشل شوی دی دا خبره نه ده او کله چې قومي ویش کېږي د تخصص پس د سیوري لاندې راځي او هغه له پامه غورځول کېږي زه فکر کوم چې هغه څنګه چې لازمه ده اساسي قانون حکم کوي او د زمان غوښتنه ده تخصص په پام کې نه دی نیول شوی له بده مرغه بیا هم د قومیت په معیار باندې دغه چوکۍ ویشل شوي دي او بل مهم ټکی دغه دی چې ځوانان دغه ځوانان چې هغوی لوړې زده کړې ولري او پاکه سابقه ولري او د کار دپاره ښه احساس ولري د افغانستان سره مینه لري دغه ځوانانو موجودیت نه تر سترګو کېږي نو زه فکر کوم چې دا یو ستونزه ده او هغه د تخصص بحث ته پوښتنې لاندې راولي
ډېره مننه د پوهنتون استاد محمد شفیق امین و چې د کابینې د پاتې لاسو غړو د معرفي کېدو پر مسلې را سره خبرې کولې کله وی خو حکومت د کابینې پاتې کاندید وزیران معرفي کړل په څو شیبو کې دا راپور اوري چې عبدالله د ملي پخلاینې علي شورا د غړو پر معرفي کېدو انتقاد کړی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري
د ملي روغ جوړي علي شوراوي چې د دې شورا جوړش د شغلي عبدالله صلاحياتين او نشي چې ولسمشري ماني د تشکیل په اړه فرمان صادر کړی د شورا په خبره چې دوی په دې برخه کې سلا مشوري پیل کړی دي امید ظاهر ما لو نور تفصيل
د ارګ لخوا د ملي روغې جوړې علي شورا د غړیو د نوملړ د خبرېدو په دویمه ورځ د شورا لخپور شوی نوملړ سره مخالفت وخوت. د ملي روغې جوړې علي شورا د دوشنبه پر ورځ په یو خبره کړې اعلامیه کې لیکلي، د دې شورا ایجاد د ملي روغې جوړې د علي شورا د رئیس له صلاحیتونو څخه دی او د ولسمشۍ د محترم مقام د فرمان ایجاب نه کوي. په اعلامیه کې زیاته شوې د ملي روغې جوړې علي شورا ترکیب باید جامع او ټولګډونه وسی، او په دې برخه کې د هیواد له مختلفو سیاسي، مدني مشارو او جریانونو سره مشورې پیل شوې او د وروستي کېدو په حال کې دي. ولسمشۍ ماڼۍ د شنبه په ماښام د شپږ سلوېخ کسانو نوملړ خپور کړ چې د ملي روغې جوړې علي شورا غړي دي. په دې نوملړ کې د یو شمېر سیاسي او جهادي مشرانو سربیره د حکومت ځینې لوړ پوړي دولتي چارواکي هم شته، خو ارګ بیا وایي دا نوملړ د ښاغلي عبدالله سره په مشوره جوړ شوی دی. د ولسمشر ویان صدیقي د دوشنبه په ورځ رسنیو ته وویل په نوملړ کې نه یوازې دا چې لاسوهنه نه ده شوې، بلکې له ډیرو پراخو سلام شروع په ځانګړي ډول له ښاغلي عبدالله سره له ډیرو بحثونو وروسته اعلان شوی دی.
د لاسوهنې یا هم پټولو موضوع زموږ له انده منتفی ده. د افغانستان حکومتي چارې په مشوره مخته ځي. دا مشورې به د دې لپاره چې موږ سولې ته ورسیږو روانې وي.
ارګ په ورته وخت کې له هغو سیاسینو چې د ملي روغې جوړې علي شورا کې له ګډون انکار کړی، په ځانګړي ډول له مخکني ولسمشر حامد کرزي غواړي چې د سولې پر روان بهیر کې له حکومت سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې چې حامد کرزي، ګلبدین حکمتیار او صلاح الدین رباني پرون د ملي روغې جوړې علي شورا لغړیتوب انکار وکړ. که څه هم د دې شورا د تشکیل په اړه یو موضوع د شورا لغړیو سره مشوره نه کولی یاد شوی، خو محمد محقق چې د دې شورا غړیتوب لري د خبره ردوی وایي حکومت په دې اړه لټول لوري سره خبرې کړې دي. خو ښاغلی محقق هم وایي د شورا په تشکیل ملاحظات لري.
مذاکرات شوه بود،
موږ سره په اړه خبرې شوې وي، په اصل کې پرې کوم خبره نه لرو، خو د شورا د تشکیل په اړه ملاحظات لرو چې غواړو د خبرو لاله حل شي، ولی په مذاکراتو کې ګډون کوو.
د ملي روغې جوړې علي شورا په اړه د څرګندونې داسې مهال کېږي چې افغان حکومت د طالب بندیانو د ازادۍ په اړه هم له هغو هیوادونو سره چې په دې اړه اندېښنه ښودلې خبرې پیل کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د یو شمېر هیوادونو اندېښنو ته ځواب ورکړل شوی، خو لا هم بحثونه روان دي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او ولس دقیقې کېدونکې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ګډه غونډه کې د افغانستان د سولې په وړاندې د پرتو خنډونو پر لرې کېدو بحث وسو. دا غونډه نن په کابل کې وسوه. نور حال له پیروزي عزیزینه.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او عمل پلان د ستراتیژیکو خبرو دویمه ناسته. دا ناسته د دوشنبه په ورځ په کابل کې د دغو دوو هیوادونو د بهرنیو چارو مرستیالانو میرویس ناب او سهیل محمود په مشرۍ جوړه سوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایان حمید تهذیب ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې دواړو لوریو په افغانستان کې د سولې او امنیت په برخه کې پر همکاریو بحثونه وکړل.
افغانستان ته د پاکستان د دغه لوړ پوړي پلاوي سفر او دغه ناسته ته د افغانستان له لوري هر اړخیز چمتواله د دواړو هیوادونو له لوري سولې د ټینګښت، د سیاسي، سوداګریزو، ترانزیتي او د سیمې د نخلولو په چارو کې د ښه نیت څرګندونه کوي.
ښاغلي تهذیب وویل په دې ناسته کې د افغانستان د سولې او امنیت، له ترهګرۍ سره پر مبارزې، د اقتصادي همکاریو پر پراختیا، د کډوالو پر مسله او سیاسي همکاریو خبرې وسوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دا ناستې په هرو شپږو میاشتو کې یو ځل جوړیږي چې لومړی ځلی په اسلام آباد کې جوړه سوې وه. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت خبره په دې ناسته کې به پنځه کاري ډلې وي چې هر یوه به د تروریزم او جګړې پر ضد خبرې وکړي او په یاده برخه کې به د ستونزو حل موندنه کوي. خو دا چې روانه غونډه به څو ورځې دوام وکړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ داسې ناستې څومره مهمې دي او د تیرو هغو پایلې څه وي د بهرنیو چارو وزارت یې په اړه څه ونه ویل. خو په کاناډا کې د افغانستان پخوانۍ سفیره او د ولسي جرګې غړی شینکۍ کړوخیل وایي د دغو ناستو او خبرو په عمل کې تعقیبول پکار دي.
خبرې اتر روانې دي، د دې تعقیب یا د فالو اپ ناستې ډېرې مهمې اړینې دي، ځکه چې که موږ وغواړو نه غواړو، پاکستان زمونږ مستقیم همسایه ده او د افغانستان په ټولو مسله کې دوی کولی سي ډېر کلیدي رول ولوبوي. پاکستان ته قناعت ورکړی شي، تشویق سي، دې ته وعده رسي چې تر څو پورې هغوی په دې مسله کې افغان حکومت سره او د افغان ولس سره پوره خپله همکاري وساتي.
د میرمن کړوخیل په خبره افغان حکومت په ځانګړي ډول بهرنیو چارو وزارت په کار دی چې د فعالو پالیسیو او تګلارو له مخې نه یوازې له پاکستان بلکې له ټولو هغو هیوادونو سره چې کولای سي د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې همکاري وکړي داسې ناستې جوړې کړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت وایي بدخشان، بغلان، پنجشیر، پروان، لغمان، کونړ، نورستان او خوست هغه ولایتونه دي چې پر روانه اونۍ کې د سیلابونو د راوتلو اټکل پکې سوی دی. نور حال له ډیوې نادر څخه.
د افغانستان په څوارلسو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو په دوام د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغان دولت وزارت یو ځل بیا روانه اونۍ ته دغه هیواد په اتو ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو خبره کوي. د دې وزارت ویان احمد تمیم اعظمي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې په روانه اونۍ کې بدخشان، بغلان، پنجشیر، پروان، لغمان، کونړ، نورستان او خوست کې د سختو ورښتونو او سیلابونو وړاندوینه شوې.
په همدې اونۍ کې په ځینو ولایتونو کې ورښتونه او سیلابونه اټکل شوي دي. دغه ولایتونو کې بدخشان، د بغلان ولایت اندراب ولسوالۍ، پنجشیر، د پروان ولایت غوربند ولسوالۍ، لغمان، کونړ، نورستان او خوست ولایتونه شامل دي.
د ښاغلي اعظمي په وینا د رواني اونۍ په احتمالي سیلابونو کې ښایي نږدې 1500 کسان له خطر سره مخ شي. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د دولت وزارت د معلوماتو له مخې چمتووالی نیول شوی. ولایتي کمیټو غونډې کړي، تحقیقاتو باندې کار روان دی او له احتمالي اغیزمنو سیمو د خلکو انتقال نورو سیمو ته پیل شوی دی. د دې وزارت د ویان په خبره ولایتونو ته نقدي پیسې هم رسیدلي او له ګودامونو هم لومړنۍ مرستې ولسوالیو ته انتقال شوي دي. ښاغلی اعظمي وایي د یادو سیمو خلک هم د جماعتونو، د ملا امامانو او د سپینګرو له طریقه په لاؤډ سپیکرونو کې د اعلانولو له طریقه په جریان کې پرېښودل شوي دي. تېره اونۍ کابل، پروان، پنجشیر، خوست، بامیان، کونړ، نورستان، کاپیسا، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، پکتیکا، لغمان او ننګرهار ولایتونو کې د سیلابونو راوتلو له امله سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د طبیعي پیښو پر وړاندې د افغان دولت وزارت د تازه معلوماتو پر بنسټ دغو سیلابونو 109 مړه کړي، 107 یې ټپیان کړي، 1055 کورونه یې بشپړ او 2996 قسمی وران کړي دي. اوس پوښتنه دا ده چې د تیرې اونۍ سیلابونو ته په کتو د خلکو د ژغورنې لپاره کومې کړنې باید په پام کې ونیول شي. د پروان ولایت مرستیال ویان رحمت الله حیدری وایي دا چې د سیلابونو له ګواښ سره مخ ډیری ولایتونو کې خلک د غرو لمنو کې ژوند کوي، د سیلابونو د ډیر زیان مخنیوي په خاطر باید له استنادي دیوالونو څخه کار واخیستل شي. پروان هغه ولایت دی چې د تیرې اونۍ په سیلابونو کې یې اوسیدونکو ته تر نورو ولایتونو ډیر د سر او مال زیان رسیدلی دی. د چارو یو شمیر پوهان له دې ډلې عبدالرئیس سالمی بیا اوږدمهاله حل ښیي. دوی وایي د سیلابونو تر ګواښ لاندې سیمو کې باید د استوګنې کورونه جوړ نه شي.
په دې وروستیو وختو کې اقلیمي بدلونونو هم په دې باندې سوری غوړولی ده. د سیلابونو دا ډول دغه تخریباتو اندازې هم تغیر کړي دي. دلته خو د سیلاب مقابل کې هیڅ مقاوم تعمیر نه جوړیږي. دا کومه محاله ده، دا سخته خبره ده، دا نه کېږي. اما دومره کېدای شو چې چېرته چې مناسب معبر د سیلاب لپاره پرېښی وي هلته کورونه جوړیږي، هر څه جوړېدلی شي چې دې نه مصون پاتې شي.
د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغان دولت وزارت د معلوماتو له مخې افغان حکومت د سیلابونو مدیریت پلان له مخې د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره 600 میلیون افغانۍ په پام کې نیولې دي چې د دې وزارت په وینا له دې پیسو ډیری برخه لګول شوې ده. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لومړي مرستیال امرالله صالح تازه په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي په هغو ولایتونو کې چې سیلابونو ودانۍ او زیربناوې له منځه وړي ډېر ژر به بیا ورغول شي. د ښاغلي صالح په وینا همدا اوس هم د پروان کانال په بیا رغول او پاکولو کار روان دی.
ومردل چې حکومت وایي په اتو ولایتونو کې را روانه اونۍ د سیلابونو دراوتلو خطر سته. د اروزګان ولایت د چنارتو ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي وایي چې د دې ولسوالۍ د لارې له تړل کېدو سره قحطي زیاته سوې ده. دغه کسان له حکومت غوښتنه لري چې سمدلاسه لاسنیوی وکړي، کنه ګڼ کسان به د مرګ له ګواښ سره مخامخ سي. شریف الله شرافت راپور لري.
دا د اروزګان ولایت د چنارتو ولسوالۍ د معاصره خلکو ژغونه دي، هغه چې د تیرو دریو میاشتو راهیسې وسلوالو طالبانو لاره ورباندې تړلې او یادې ولسوالۍ ته هیڅ ډول خوراکي او غیر خوراکي توکي نه ورپرېږدي. د وسلوالو طالبانو له لوري دغه معاصره ملکی خلک وایي په ولسوالۍ کې نه درمل شته، نه ډاکټر او نه هم هیڅ ډول خوراکي او غیر خوراکي توکي.
نو مو کې راغلی یو بوتل شربت ما راخلی چې پر دغه باندې زه ولم، بیا به یو کم ویزا پې کړلم، بنګي کړلم، او بیا کوم نیمه شان د ضمانت باندې را لکړې مو راغله ما ماتي ولې نو اوس نه راځي د خپل کشتان در لاس نیولې دی. بیا په شاکه مزه دې دغه فقره کې روان کړی دی، روان یم زه د خپل مریض لري او ډاکټر پری درې ورځې تر رسوم
نه اجي محمد صادري اولار مل تر اخلاص سي اي وروره مسلمان کومک راشو کی
د ولسوالۍ دغه خلک ولایتي او مرکزی اداره تورنوي چې بي کفایته ده او تر اوسه پورې د دې هیڅ غم نه دی خوړلی د ولسوالۍ د مسولینو د معلوماتو لمخې په یاد ولسوالۍ کې تر شل زره زیات کسان د لوږې سره مخامخ دي چې یو شمیر کسانو یې ژوند هم له لاسه ورکړی دی د یادې ولسوالۍ ولسوال فیض محمد انیپی هم د خلکو خبرې تاییدوي
چې د حکومت په کنټرول کې لکه دوا او ډاکټر دا نه دي تر اوسه انتقال شوي دا خو باید انتقال چې دا خو د حکومت کار دی خوراکي مواد موږ پاکستانه رانیولي او هغه تر اوسه تر موږ پورې نه دي رارسېدلي وضعیت ډېر بحراني حالت
وسلوال طالبان هم د دغې لارې تړل کېدی تاییدوي کاریسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبان ویان معرفي کوي ازادي راډیو ته یې په یو استولې پیغام کې ویلي دي چې یاد لاره به د تل لپاره تړلې وي خو دا یې نه دي ویلي چې ولې بل خو بیا د ورزګان ولایت مقام مسولین وایي چې یادې ولسوالۍ ته یې د حواله لارې څلور ټنه خوراکي او غیر خوراکي توکي لیږلي د ولایت مقام سرپرست نعمت الله بختیار ازادي راډیو ته ویل
باندې جریان کې هم د خلکو سره خبرې کړې دي نوې والي نظامی مجلس کې به د خلکو مشکلات په کتو سره دی به ان شاء الله ډیر ژر تصمیم ونیسي او د ولسونو او د خلکو څخه مخکې هم هڅه روانه ده هغه څه وځي چې څه ویل
هڅه موکړه چې په دې اړه د مرکزی ادارې سره هم خبرې وکړو خو لا پوره هڅه سره سره بیا هم بریالي نسو
د شریف الله شرفات راپور مو ورید په بلخ کې د ورزش په برخه کې د شوزو فعالیت زیات شوی چارواکي وایي چې څباندې 2000 شزي په 400 ورزشي برخو کې په تمرین بوخت دي مجیب حبیب زای او نور تفصیل
د بلخ د مدني روزنې او ورزش ادارې مشر ابراهیم عثماني ازادي راډیو ته ویل چې په ټولیز ډول 2000 نجونې او ښځې په بلخ ولایت کې په رسمي ورزشي کلبونو کې فعالیت لري هغه وایي دا کچا دوه کال د مخه 25 سلنه و چې په 1990 لمریز کال کې د ښځینه ورزش کوونکو شمیر ټول ټال څه کم 1500 تنه و
روز به روز علاقه مندي خانم ها و رشته مختلف ورزشي بیشتر میشه د شهر مزار
ورځ په ورځ د ورزش مختلف څنګه تا په مزار شریف کې د خوځو اونجونې لیول کې زیات دیږي په دې ورسته کې مو د مختلفو ورزشي څنګه په برخه کې کلبونه جوړ کړی دي اونجونې د مزار شریف په آزاد ورزشي کلبونو کې فعالیت لري
په بلخ کې خزه اونجونې اکثرا د کراټه جمناستیک فټنس فوټبال والیبال ویلچر والیبال بیسبال او باولینګ ورزش ترسره کوي شازیه حمیدی په مزار شریف کې د باولینګ لوبغاړي ده
دخترای زیاد میخاین ورزش کنن امام کن
دیر انجونی غواری چی ورزش وکڑی زنی بیوز لدی او ستون زیلری خود زینو نورو بیا کورنه مومانیت کوی
دی بلخ دی ورزش دراوی چی حسا کوی دی ورزشی کمپونو پا جوڑاولو او هم در راس انجونو او خزو تا دی ورزش دی لارخود و دی روزن پا برخ که سیمینارو نجور کلی ترچو پا دی توگه کورنه ترغیب کلی چی پا طول نکه دی خزو ورزشی فعالیت تا لازیاتا اجازه ور کلی
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
روسته له هغه چې درې اونۍ مخکې اسرائیل او متحده عرب اماراتو په خپلو کې د اړیکو د عادي کېدو تاریخي موافقه وکړه نن له طالب څخه لومړنۍ الوتکه مستقیما د ابو ظبی پر لورې والوته نور تفصیل له نوریاس نورینه
د اسرائیل د ال ال هوای شرکت دغه لوتکه چې نن په درې ساعتونو کې ابو ظبي ته رسیږي د اسرائیلي او امریکایي چارواکو یو پلاوی لیږدوي چې په ترکیب کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ زوم او جک پوړی سلاکار جیرید اکوشنر او د اسرائیل د ملي امنیت سلاکار میر بن شبت هم شامل دي دغه پلاوی به په ابو ظبي کې د اماراتو له چارواکو سره وګوري او پر دې به خبرې وکړي چې اسرائیل او متحده عربي امارات په کومو برخو کې کولای شي چې همکاري ته پراختیا ورکړي کوشنر د هغه پټو خبرو مشتی کړي چې په نتیجه کې د اسرائیل او متحده عربي اماراتو ترمنځ دغه موافقه ترلاسه شوې ده نوموړي الوتکې ته له پورته کېدو مخکې د تل ابیب په بن ګریون هوایي ډګر کې خبر اعلان ته وویل دا یوه تاریخي الوتنه ده او هیله لري چې هغه به په منځني ختیځ کې او له هغې ورآخوا یو تاریخي سفر پیل کړي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په یوه ټویټ کې دغه پرمختګ ستایلی او دغه الوتنه یې سوله د سولې لپاره یوه بېلګه بللې ده د دغه الوتکې د پیلوټ د اړخ کړکۍ په عربي، عبري او انګریزي ژبو د سولې په کلمو پوښل شوې ده دغه الوتکه د سعودي عربستان له هوایي قلمرو څخه چې معمولا د اسرائیلي الوتکو په وړاندې بندې تیریږي اسرائیل او متحده عربی اماراتو د رواني اگست میاشتې په دیار لسمه د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړی توپ د یوې موافقه اعلان وکړ چې لمخې د دواړو هیوادونو ترمنځ بشپړ ډیپلوماتیک اړیکې ټینګېږي. د دغې موافقې لمخې دغه راز اسرائیل ژمنه کړې چې له خپلې خاورې سره د لویدیځې غاړې د اشغال شویو سیمو د یوځای کېدو پلانونه ځنډوي. دا د خلیج د سیمې له یو هیواد سره د اسرائیل د بشپړو ډیپلوماتیکو اړیکو د ټینګېدو لومړنۍ خو له عربي نړۍ سره یې درېیمه موافقه ده. اسرائیل له دې مخکې له اردن او مصر سره ورته اړیکې ټینګ کړې دي. د خلیج یو شمېر هیوادونو د دغه وروستي اقدام هرکلی کړی، خو ایران، ترکیه او فلسطیني ادارې پرې انتقاد کړی دی. په عین حال کې د تېرې شنبې په ورځ متحده عربي اماراتو هغه قانون لغوه کړ چې له 1922 کال را په دې خوا نافذ و او پر اسرائیل تحریم وضع کړی و. دغه راز د روانې میاشتې په سر کې هم دواړو هېوادونو د لومړي ځل لپاره